خلکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره ونځه پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري. ځوانان تشدد ته راپاروي
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې تاغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو استړی مشی پر دې هیل چې روغ جوړ وبستی د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسراولنې هغه په ټوله نړۍ کې ومانځل شولې. دا براسې حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبي افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو کتونکو ستاسې نه به همدغه پوښتنه وي چې په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو. نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دی او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو بې برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامېدای شي. دغه راز د سره په اړونده موضوعاتو خبرې کوو موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها هغوی د واتس اپ د لارې راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر سلامونه خدای
مراوده
ډیر زیات مرنه ساسینا او موږ سره له پیښوره مدني فعاله د ښځو د ځواکمنولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي صاحب صاحب هغوی هم راغلي دي. صاحب صاحب تاسو هم ډیر ستړي مشه
سلامونه درنوي تاسو قدرمن ملمت او کتونکو ته
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. اوریدونکو بیا هم تاسو ته زویم چې ما وختي چې معلومات کول نو یوازې په دې وروستیو کلونو کې که تاسو وګورئ په 2018 اتلسم شلم دویشتم درشتم په دې کلونو کې د افغانستان د جنو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاسته راوړنې درلودې. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی په بلکې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي راله وبا راله په 2019 په اخري ورځو کې او بیا په شلم کې ډیره شوه نو په هغه وخت کې هم افغان جنو د کم د ساخستو مشینونو هغې جوړولو کې دغه د روباټک ټیم برخه اخیستې. نو دا هر څه مې دې لپاره تاسو ته ویل چې موږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباټیک ټیم هغی افغانستان وتل کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو کابل کې جمهوریت حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباټیک ټیم چې کومې غړې وي هغې له افغانستان ووتل. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی نو دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په څیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواده په وتلو کې د افغان جنکو سره د یولسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډیره ویریدلم چې دوی په خطر کې دي. داسې احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورولو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هارورد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې یې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د جنکۍ امریکا ته ورغوښتې وې چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکۍ او مېرمنې د خپل آینده او په خاصه توګه د زده کړو په هکله اندېښمنې دي. رینا او په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستانه د ویستلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راویستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وه چې یوې ملګري مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راواستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړه کړم.
د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفری اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوحې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته لاله وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندیز شوی، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 15 غړي لا هم په افغانستان کې دي چې د ویستلو لپاره یې د رینو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکي یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلی نه وي.
اوریدونکو کتونکو، بیا هم تاسو ته چې دغه رپورټ زوړ وو، په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیوو او د افغانستان د روباټک ټیمو د جونو هغه له افغانستانه ووتو، نو په هغه وخت کې دغه رپورټ مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات دي کې زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو او جنو د لاسرولونو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسرولنی د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پور ځري په هغه بندیز دي. تنها سبب لومبه هم تاسو ته راځم، نورې پوښتنې هم لرو، خو لومبی پوښتنه چې ما کوم اوریدونکو کتونکو ته هم یو خو دی، دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوب افریقا میچ وو، په هغه کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغه خلک ډیر خپه وو کنه؟ د جنوب په تعلیم چې کوم بندیز دی په دې باندې افغانان ډیر خپه دي.
متاسفانه وقت خدا چې په کرکټ ډیر خپه او اته کېدای شي 99% افغانان په دې باندې خبرم نو چې یو لسم د فبروري په ساينس کې د جنوب او مېرمنو د ونډې نړیواله ورځ ده چې ملګرو ملتونو ته خو هغه هم د دې لپاره چې دا انجونې واڅوي، مېرمنې واڅوي چې ساينس کې ونډه واخلي، دا ورځ منظر کېږي. خو واقعیت دا و چې په کرکټ ډېر خفه و او ډېرې باسن پرې کول، د انجونو د ساينس په اړه باندې تقریبا هېڅ باسن نه
دي. دا څومره خطرناک خبره ستاسو په خیال باندې؟
زه فکر کوم دا د خطر اندازه خو هغه وخت معلومول دي چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروې وکړو. خو که د خطر د اندازې نړۍ را دی خو تاسو اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساینس کې یو په دریمه ده. معنا دا چې 30-35% پورې ښځې په ساینس کې دي او په تیره بیا په افغانستان کې او په مخ په ودې هیوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسو نم کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو هم نه دی، یو لامل هغه کلتوري باورونه دي، زاړه باورونه دي چې پیپلې کارونه ښځې نشي کولی. نو بنان په ښوونځیو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان نجونو ته وایي چې تاسې به معلمان سئ یا به ډاکتران سئ. نور داسې تخنیکي ساحو کې چې که حتی مېرمنې یا نجونه علاقه موښیي، دوی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې د تای په دې کار باندې څه دی. ما لور خپله په پراک کې هستوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثره د موږ خپلوان دوستان ته چې پوښتنه ونه کوي ته چې څه وایي منجلی هستوي ښځې ته ګوره، هستوي ټکنالوژي ته ګوره. دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کېږي. موږ باید منحص د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو، خپل اولادونو ته زمانو ته لوڼو ته دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا مېرمنې د سړو په شان تخنیکي برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکي برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي د ښځو. مثلا په فزیک کې که زه درته وایم چې ما رشته ده، خلک سړي انشتاین نه پوهېږم اوپن هایمر دا وا زخت ډیر خلک دی خو د میرمنو په ساته یوازې مثلا ماری کیوری ده. نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغرشتې سره علاقه راکمایي، خو برعکس مثلا په ټولنیزو علومو کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات، ډیری شاعران میرمنې سته، سیاستوال میرمنې سته. نو هغه نجونه هغه د رول ماډلو کمایم ده، او دې اړه باندې باید موږ من حیث والدینو نجونو ته وایو چې مثلا ماری کیوری په شکل باندې هم ساینس والی په تاریخ کې موجود وي، او وسمسته په نړۍ کې تاسو که وګورئ ډېر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحي یا د روغتیایي مسایلو په اړه دي، ډېرې هغه رهبري ښځې کوي. نو دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دي، د دوی سایکولوژي دې ته اماده کول په کار دي، او له معلمانو نه دا یو ډېره جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې ما ډسکریج کوئ چې ورته وایي ته میرمنې د تا یې په تخنیکي کار څه. نو دا هغه اصلي پیښ د ریښه د جنجال په هغه کې ده. نو دا چې څومره تاسو ویل څومره خطر ده، ټولنې خو هغه وخت مخته ځي چې یوه میرمن باسواده شي، که نه که یو سړی باسواده شي خو پخپله یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي، خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي، چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کی. نو اوس که دا میرمن بیا انجینر یا باستوي فزیکدان یا بیولوژیست یا کیمیادان ای، دا بیا د ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کیږي، البته ساینس سره علاقه پیدا کوي، او بیا سوکه سوکه دا خپله ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر.
سمه. او بیا هم از اوریدونکو کتونکو ته ووایم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کما د ښځو ونډه ده هغه ډیره زیاته مهمه، پر دې هم ده چې کم راتلونکي نړۍ چې به په کم شکل کې اوس رامنځته کیږي، نو په هغې کې به د ساینس او ټیکنالوژۍ دور دی. نو هغوی وایي چې په دغه کې باید ښځې له سړو سره برابر وي. نو دغسې د سړی د نړۍ چې کوم اساسي دي، د نړۍ کې چې څه موجود شیان دي چې په هغې کې د ښځو د سړومره برابره ونډه وي. نو صابه صاحب تاسو راځم، څومره ورځ ده چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ به په ساینس او ټیکنالوژۍ کې د ښځو په رول باندې خبرې کوو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته. نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ، تاسو چې کومه دی په پلانکي سیز باندې ولې خبرې نه کوئ، تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ. نو دوی دا سوچ کوي چې ګینې دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو دپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو. نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغې باندې نه حل کیږي، که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو بحثونه کوو، نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي.
د بده مرغه زموږ په ټولنه کې منفي سوچونو ته ډېر زیات د خلکو پام دی. دا د موږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو پکې ډېر هغه د موږ کوو کورو دا سل کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي پکې ترقي کیږي، تعلیم ته مخه کوي خلک، لکه د امان الله خان د وخت نه که موږ وګورو د هغې پسې سمدلاسه داسې یو رژیم راشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي، او بیا هېواد د تیارو سره مخ کوي. بیا هغې د وروسته بیا یو داسې یو حکومت راشي چې هغه هلې ځلې وکړي، هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اته تنظیمونه په یو ملک او اته تنظیمونه په بل ملک، یا هغوی په افغانستان کې ټوله ورځ جنګونه او دربدري او دغه بیا دغسې یو ښه حالات راغی. که موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم وکړي او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي، اکثره ځایو کې چړي ښځې تعلیم کوي، د افغانستان خلکو باندې که حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي، دوی ډېر زر ترقي کوي. خو د بده مرغه موږ په ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي، او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی د افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی. تاسو مخکې د تنها صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر د کرکټ په بایللو خفګان ذهن کړی دی که د ښځو په د تعلیم نه به برخه کېدل او د ټولنې نه د کار او د ټول پنسيتي ساکونو نه به برخه کېدل. موږ چیرته وانو لري چې سړی واقعا ډېر په یو دوه ورو یا د ګوتو په شمار خلکو کا په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلې داسې د دې لپاره چا مبارزه نه ده کړې، اواز نه ده پورته کړې. په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هیڅوک د دې لپاره اواز نه پورته کوي. درالې چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه بې برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي، بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک، هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبخته نه، زمونږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې ګرفتار دي، چار څه دوی نه غواړي یا نه کوي، یا په هر دلیل چې د ښځو حق لپاره هېڅکله دوی آواز نه دی پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونو کې بهتر دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د خبرو د لامل دی.
سمه تنها صاحب، استاد وختي زما خبرې کړې، تاسو ویلې چې جونا یا خزی رول ماډل داسې نشته په ساینسي نړۍ کې. خو اسې ما دا تپوس کوم چې، او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي، نه تشویقوي چې هغوی ساينس ته لاړ شي، په خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټک ټیم وو ډله وه، په هغه کې خو زیاتره جونا وي. او ما چې څنګه وختي وویلې چې په دې شپږو کالو کې ما صرف د دوی دا کار کته، نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې د دغې څه وجه ده چې افغان جونا، پښتني جونا په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دویمه دا خبر تاسو خپل هم وکړه چې تاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړې کوي. او درېمه پوښتنه دا ده چې پرس کده دغه جونه پرې خودل شوی وي، نو څه ګوري چې دوی نه بچ څه جوړ شوی وي، دوی بچ کارونه کړی وي؟
او د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته کړي. دکې چک مسه چې موږ روباتیک ټیم پیغلې ډېرې با استعداده وي، چارج دي، خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخې روړۍ ګرمه لري. هغه یو د USAID پروژه وه، د امریکا سفارت لخوا تمویلېده. نو هغه لځکه ښه وده وکړه، لځکه هلته مالي منابع موجود وو. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساينس او څېړنو لپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه و چې دا په خپل ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څو وارې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته چې ساینس په خپله په هوا نه راځي. یو څوک به صحیح ده چې دا وړتیا لري چې ساینس زده کړي، ساینس وکړي، خو هغه منابعو ته اړتیا لري، او هغه منابع هم مالی هم معنوي دي. مالی برخه دولت په غاړه ده، معنوي برخه د عامو خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافی په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کیسه څنګه چې دا د روباتیک ټیم باندې ډیر مخ په ډیر خطلله او ډیر مخ په تلو حالت ولې د سرامنس سو چې دوی ونته وره سو کولای سو یو کوم په یو چې په افغانستان کې وسال څنګه ده. د دې تر څنګ واقعي تاریخ دا ده چې د هر نظام په افغانستان کې راغلی ده، هر څوک راغلی یاري راغلی یاري بد راغلی دي، یا وست طالبان غوندي دي، یا مخکې جمهوریت غوندي. د خلک څوک دي داخله مریخ نه راځي، د سپوږمۍ خو نه راډیسند کیږي. همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه وګړي چا روزلي دي؟ خو ما تا روزلي دي. د بیا مخکې چې ما ول خبرو کې د مور او پلار مسؤلیت ده، موږ د خلک د خپل اولادونو په یو سالم فکر باندې و روزو. هیڅ دې ته اړتیا نه سه چې خلکو نو کلي وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغي، نسل ګوري، ډېر زیات وږي هیوادونه په افریقا کې شته چې د بېګار ډوډۍ، خو هماغه د سارو د بېګار ډوډۍ نه راپرې کوي ساينس او ټکنالوژي د ودې د
پاره. ستاسو د خبرې په تایید کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو پروګرام او زما کتنو په هغه کې هغه کوربه چې کوم دی زرار کوړو هغه دا خبره کوله چې په پاکستان خبره کوله په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساینس پای نه کیږي نو ساینس ته دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي پرمختلونکو هیوادونو یا ډیولپنګ کنټریز چې څنګه وایو ترقی پذیر ملکونو کې افغانستان پاکستان نو څه ګوري چې په دغه سه هیوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي شي په خاص توګه کومګه بیا هم د خزو د جونو خبره وکړو
تزه دا مومن صاحب کتا سه غواړي په یستمه پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي هغه د پاره یو لار موجوده ده هغه دا ده چې تاسو باید په ټکنالوژي ځان سنبال نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده پوځ غښتلی ده په موږ تاسو باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي را بدلوي هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري له دې پرته له دې چې دوی په ساینس باندې پانګونه کړې ده ساینس زده کړی ده او دغه شی په پیسو پورې مړه نه لري عربي هیوادونه پیسې لري سعودیان پیسې لري اماراتیان پیسې لري قطریان پیسې لري خو د نړۍ د سیاست اقتصاد او ټکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي او علت دغه دی چې یوازې پیسې نه دي اصلا د سایکولوژي انساني سایکولوژي باید د ساینس زده کړې ته اماده شي موږ تاسې په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساینس د ترویج دپاره د ساینس د زده کړې دپاره د ساینس د خلک د ساینس سره د آشنا کولو دپاره اشخاص من حیث د مور و پلار من حیث کلی د مشر یا ما غوندې کس یا تاسو غوندې کس اصلا خبره نه پیږدئ د ساینس کیسې د پیتاو کیسې موږ ته تر ساینس ډېر خوند راکوي نو د موږ اصلي د زمز بیخ په روزانه کې دا او دغه باید له بیخ بدل کړو
سم سپه سبا تاسو د تنها سب خبرې واورې دي څه ګوري چې په دغه ټولنه کې څومره وخت انرژي هغه د خزې کنټرولولو ته ورکل کیږي چې نن خزې کټواکو کو نن خزې بار تر وته نن خزې چې کوم دی هغه د غوښتنو کړ چې ملي په جرګه کې برخه راکړل شي چې دوی څومره وخت او انرژي په دې باندې مصرفوي چې خزې کنټرول کړي آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټکنالوژي باندې لګی کنه ټولنه
ته وګوره بدبخت انا زمنګ ټولنه یو نرواکه ټولنه ده سړی دې خبرو ته پام نه دی او خزې ته دا ویل کېږي چې دا د خزرو د ماشوم راوړلو یو ماشین په توګه هغه ته کتل کېږي هغه ته دا وخت نه ورکوي او نه دا اجازه ورکوي چې هغه ووځي تعلیم وکړي ښوونځي ته لاړ شي نو همدا دی چې داسې حالت دی زه خو هر تل وایم دا خبره بار بار موږ ته چ ناکامورا د جاپان راغې مونږ ته یالي وستل په افغانستان کې او زمونږ خپل خلک کچاور ته پیسې ورکړي کچاور ته د این جی او په نوم فند ورکو او خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي کنه هیڅ سم نه کوي یوازې نه چې دوی کوي هغه صرف دا دی چې کخزه په جرمني کې هم ټکرای لري کو دوی ټول ورځ هغه په منفي خبرې کوي کخزه په مقصد یو افغان خزه چې هر چیرته خصوصا کده دوی د قوم خپلې نو هر چیرته خپل پزړه مختلفه ژوند کی یا کم کویدات یا کم لاین چې دوی خپله کاري نه سرغړونه وکړه هغه په خلاف ډیر خپل یو لاس اواز پورته کوي خو هیڅ کله د خپل بقا لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره د سپیو لاس اواز نه پورته کړي خپل هم مونږ دا وایو چې هغه ژوند باندې بد اغیز نه کوي بدبختانه د ټولنې اول دا وایي په ژوند ډیر بد اغیز کوي کمریم ډیر الکا سړیان مري دواړه طرف نه جنگ دوی دخیل بي دوی وشل کیږي نو د بده مرغه دوی که دغه خپل ست سر زوریانې څه بد رواجونه که دوی پرېښودل او د یو انسان په توګه یې خپله هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خویندو میندې د دوی د لاس لاندې دي او د دوی د اجازت پورې تړلی دی، هغوی ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټول هغه انساني حقوق ورکړي تر څو په ساينس او په ټکنالوژي سنبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې که جنګونه هم کېږي همدغه ټکنالوژي پکې مخکښه ده. درحال چې په افغانستان کې سم نشته، موږ هغه یو ډله روبوټ سازي چې نکې لرله یا دغسې یو څو تنه موږ لرو اوس په فعلني په اوس وخت کې. درحال چې موږ مخکې د پولیټکنیک په نوم یوه اداره پوهنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکې ښځې او سړي وو. هلکانو کابل پوهنتون کې هم انجینیري، فارمیسي او همدارنګ ساینس پوهنځی وي چې ډېر زیات سټوډنټ لرله، شاګردان لرله ښځه او سړي کې. خو اوسني وخت کې چې موږ ګورو داسې څه پرمختګ نشته. ورځ په ورځ په ځای دي چې زمونږ ټولنه پرمختګ کوي، ذهنونه خلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوټو کې د بد مرغه زمونږ ټولنه نور وروسته پاتې کېدل ځي او د تعلیم له به برخه کې
سم. اخري شی بي دي تنها سبب د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار څه کې دي شي او دا وخت چې کوم الکان او جونا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څه وایي چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده او پر زید دي چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي، پر زید دي چې د خزو مخنی ویل کیږي، په ټولنی زور سنیو کې ټرولینګ کیږي د خزو، نو دغه خلکو ته څه وایي چې دا وخت څومره مهم دی په 2018 کال دی او تاسو ګوري ایدا او اوس خداسي ساينس پوهان و چې داسې او سيز را روان دی چې هغه به اي هم روسته پاتې کی، مصنوعي ځیرکتیا به هم روسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته، سړو ته، چارواکو ته، واکدارانو ته څه وایي چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خدا چې په یوستمه پیړۍ کې څوک غواړي له فردي ټولنیزې بیا تر هیواد پوری خپل وجودی فلسفه ثابته کی هغه د پاره همدغه یو لار موجوده ده چې هغه ساينس د کړه د ساينس پاره باندې عام پوهاوی زیاته ول دی، د ساينس پاره باندې د خلکو په مجموع کې او په تیر بیا د نجونو په وده برخه اخیستلو کې کمپاین کول دی او دا کمپاین له کوم ځای شروع کیږي؟ له کور. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد، خصوصا ښځینه اولاد، دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیا دانه سي یا فزیک دانه سي یا بیولوژي دانه سي. دا تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید نه. ټولنې خو یوازې په ډاکترانو، په معلمانو که په مخ تللی، زښت ډېر هېوادونه دي د دنیا کې چې یوازې معلمان تولیدوي. کولای شي یو هېواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي، ټولنې په غرض پرمختګ نه کوي. دا د والدینو تر ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده. او په کورنۍ کې واکداره د موږ تاسې پښتنو ټولنې کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي، تشویق نه کوي، دوی نه یوازې چې د خپل هیواد بلکې د خپل ځان او کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو چې په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کرکه دواړو خواوو ته پراته دي، خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټکنالوژي کې موږ هیڅ ذریب هم نه یو، ځکه موږ خپله من حیث د پلرونو دغه شی نه ده پروموټ کړی. نو پایله له هغه ځای ده او پایم بیرته په همدې ټول په همدې کورنۍ کې ده. ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودي فلسفه تر خطر لاندې ده. کیدای شي شل دیرس کاله نور هم په دې شعرونو، میرونو، په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسی، دغه نه وروسته بیا نور ذاتي پناهي.
سمه تنها سبا کبدی هم لګرنا واچو چې د ساينس سره د کلتور او د مذهب چې کم ټکر دی، دغه ټکر لمن زول دا څومره مهم دي ساس په خیال باندې؟
اصلا ټکر خو هغه وخت رامنځته کیږي چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان وي.
خو رامنځته کړل شوی دی، ځینو خلکو رامنځته کړی کنه.
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغسې هېوادونه شته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساینس سره موازي ساتلی دي. ډېر ښه مثال اسرائیل ده. دوی ښه کلک یهودان دي، ښه کلک خپل یهودي کلتورونو باندې باورمند دي، خو بیا هم ښه کلک ساینس پوهان دي، ښه کلک ساینس وال دي. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دی چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، له پخوا ورته ویل سوي دي. په دې خطه کې، په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړې ده، بیا چې ماته خوړلې دي، طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیستی وي چې دا ټولنه بېسواده وساته او په هغه دیني افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر ده، هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل، دا ټکر موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده. خلکو ګیلاګرو ځواکونو رامنځته کړی دی، دې دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځئ. خو بیا هم دا وایم، ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالوېدلی، خو دا یو ماشوم ده، په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی. بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤل مور او پلار.
سم سپاسې بستاسې نه بس مخریب بوختنه هم دغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کاله پس که دا ټولنه همداسې روانه وه چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژي نه لرې ده، څه باندې 5 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 5 کاله پوره کېږي چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز دی. په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژي ته دونه پیسې نه ورکړل کېږي. په قبایلي سیمو کې هم د 5م جمعه پورې اکثره سکولونه دي، د 5م جمعه نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوي په دغه باندې ستاسې خپله باید څه پیغام دی دغه بخري پښتنه وي ستاسې نه؟
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډېر زیات خطر پیښ دی. پښتانه دا اوس دور کې ډېر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کېږي. که منګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل منځ کې، دا د منځه وینیسي. موږ همدا اوس هم د منځه تللي یاست، که شاوخوا وګوري ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دی خوا راځي. په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدله، همداسې ټول عمر زموږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپل په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغسې تبلیغ اوس شروع نه کې چې موږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په هکله وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې موږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټوله دنیا کې اورېدل کېږي. دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټیکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای ته رسېدلې ده، خو زما ذهن کې یو بله پوښتنه هم راله چې که تاسو ګوري د ګاډو نواله تر د سټرالره پورې دا اوس په AI باندې چلول کېږي. دغه راځه تیره ورځ تاسو وکتل چې جاپان د جنگي روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي، باید دوی هم په ساینس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي؟
زه فکر کوم که په یو استمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهېږي چې درې جوړ 15 ډزې باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نه سي تضمینېدای، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بیرته له سره یو وارې د خپل ټول فکر، سایکولوژي، جوړښت، هر څه باندې سر فکر که د پیوستان پیړۍ کې دې نه پوهېږي، دا اصلا دلته نه اوسي، د مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازې یو فزیکي موجود ته کته پورته ځغري. نو فکر کوم په دې کې هېڅ پوښتنه نه رامنځته کېږي، فقط یو مسله چې څنګه یې وکړي، هغه د هر کار دپاره فقط یو اسانه او اصلي حل موجود ده.
سم سم ډیر زیات مننه ستاسو دوانو قدرمنو ملمنونو چې موږ تم قیمتي وخرا کو نړۍ من ستاسو نه خو وختونه اردوونکو دا موږ سره ل جرمنی ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او د غراز پیخورا موږ سره مدني پالا کندي ساپي سبا هغوی ملمنو موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په 11مه په ساينس او ټیکنالوژي کې د جونو خزو لاسترونې پر داسې محل ومنځل شوې چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جونو په تعلیم بندیز دی او اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو او دونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندوستان کې روان دی او نن ډېر خوندور لوبه وشوه زیمبابوې آسترالیا ته ماتې ورکړه کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما وویل تاسو چې افغانستان ته جنوبي افریقا ماتې ورکړه او دا وخت چې کوم د پوینټونه دي نو پاغه کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومړي نمبر باندې دی دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي او 3.0504 نیټ رن ریټ تر دوی دغه سه پوینټونه څلور دي د پاکستان هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي نیدرلند چې کوم دی هغه دوه کړي یو بیل دی دي امریکای هم دوه کړي دواړه بیللې دي او بیا نیمبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي دواړه بیللې دي په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي زیمبابوې هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې آسترالیا دوه کړي یو ګټلې یو وبیل او آیرلند به دوه کړي دواړه بیللې دي او عمان هم دغه سي افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ ل خبريالانو سره موږ سره ایاز رضا افریدی صاحب هغوی راغلي دي ایاز صاحب ستړي مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو او اردوونکو ته ډېر سلامونه ډېر نیکیلې
استاسه نه مننه آیا څنګه جوړ سیات خره
الله دې مل شه مهرباني ډېر شکریا
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب عرفان خټک صاحب هغوی هم رغلي خو دغه فریم منګه سمو نو تر هغه آیا سره زو آیا نه میچ وکټ کنه د استرالیا
جی بالکل د ورلد کپ 2018 اولنې اپسیټ زیمبابوې وکړو لو او چې کوم مونږ دا خبره کړې چې آسٹریلیا د ټورنمنټ فیورټ ټیم دی نو هغه ته شکست نن میلاو شولو او تاسو که د ورلد کپ په تاریخ نظر واچوئ که هغه د 500 اوورونو دی او که د شل اووریزو دی نو آسٹریلیا ډېر زیات ورلد کپونه ګټلي دي او دا ځل هم که موږ سوچ وکړو نو د آسٹریلیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډېر دا وایي.
ایاز ستاسو خبره پرې کوم دا خو دا سری ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ماتې ورکړه آسٹریلیا سره د هغې له وجې مورال ښکته او که څنګه
بالکل هم دغه خبرې ته زه اتلم تاسو یو ډېر ښه تپوس وکړو مومن صاحب د آسٹریلیا ټیم چې کوم دی په نظر کوم واچو د دې په 2018 په کارکردګي باندې یا د 2015 په اخیرینو کې نو د دې چې کوم ټیمپرمنټ ته هغه لږ مطلب دی کمزورې شوې دی چې کوم مورل ورته وایي هغه ډېر زیات کمزورې شوې دی پاکستان وایټ واټ شکست هغوی ته ورکړلو هغه د دوی دپاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره ځکه چې آسٹریلیا په ټیم کې که موږ وګورو د دنیا د ټول نه ښه لوبغاړي شامل دي که د بالینګ شعبه وګورو که د سپین او که بیا په تیره تیره چې کوم ماډرن کرکټ دی د دنیا نور ټیمونه د آسٹریلیا نه ماډرن کرکټ زده کوي نو هغوی ته چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شلو په پاکستان کې بیا اوس زیمبابوې هغوی ته شکست ورکړلو نو لکه هغې د دې دپاره یو ډېر زیات داسې یوه خبره ده که بل طرف ته په ټیم باندې موږ نظر واچو د زیمبابوې بیشتره لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي همدا د آسٹریلیا لیګونو کې یا په آسٹریلیا کې چې کوم وړکوټي وړکوټي لیګونه کېږي په هغوی کې هم دوی مطلب دی شرکت کوي یا په انګلینډ کې یو خو کاونټي کرکټ کېږي هغه خو ډېر غټ کرکټ دی خو په انګلینډ کې چې کوم لیګ کرکټ کېږي یا چې کوم د کلو په منځ کې د ټورنو په منځ کې کوم کرکټونه کېږي په هغې کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالش ول تاسو د ایټلي ټیم به کتلی وي چې د ایټلي ټیم پرون نیپال ته چې کوم شکست ورکړی بیا نیپال انګلینډ سره چې کومه لوبه
کړی بالکل دغه تزر اعظم ایاز زما ذهن کې همدغه پوښتنه ده او خټک صاحب ته به ور شو خټک صاحب ډېر ډېر ستړي مشي بالکل ساس دواګری خټک سی بو ایاس چې کوم خبر وکړه چې دغه دې نیمه بیا هغه نیپال ته ماته ورکړه او نیپال چې کوم دې دغه ته ماته ورکړه دا انګلند ته ډیر سخت ټایم ورکو لکه ډیر مشکل سره مخ کو نو بل خو بیا د نن زیمبابوي استرالیا ته ماته ورکړه نو پښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنا بل څه وجه رستاسې په خیال باندې عرفان زماږ درځي تاسو عرفان زماږ درځي زه فکر کوم چې موږ عرفان سره بیا اړیکه ټینګو ایاز دغه پښتنه زما ستاسې نه ده
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورئ چې په ٹی ٹوینٹی کرکٹ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې اوس دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره پلانکې فیورټ دی د ورلد کپ د پاره یا د نن میچ د پاره دغه فیورټ دی اوس دا خبرې تقریبا په ٹی ٹوینٹی کرکٹ کې مکمل څوک هم داسې تبصره نشي کولی چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړی به راشي هغه به ټول میچ چینج کړي تاسو وکتل چې د افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دی نن چې کومه لوبه شوې یا د نیپال او د اټلی لوبي مو خبر او یاد نیپال او د انګلند د ټیم چې کوم مو خبر او غلا اوس په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې داسې مون شو ویلې چې دا پلانکیټ ټیم فیورټ ده ځکه چې کوم کمزور ټیمونه د حملو په کټلې ځکه چې د شلو اور کې به بالر سره بولینګ وکي کنه ټول ورسر سلور اورونه او بیا په سلور اورونو کې هغه بیا مطلب دی چې نن سبا پیچونه بیا د ٹی ٹوینٹی لپاره دا جوړیږي چې خلک انټرټین شي او خلک په هغه باندې بیټسمینان رنځونه وکي نو بالر ځان ډیر په مشکل به بچوي نو ماډرن کرکټ ته په ماډرن کرکټ کې وځه خبره مونږ شو کوله مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبره اوس ډیر په وځاحت سره ډیر په وسوک سره نشو کوله چې پلان کوي خامہ یا به په مکه کې کرکټ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-65 ویر چانس دی یا ډیر چانس دی اوس داسې نشو ویلې اوس چې کوم دی بس چې کوم ټیم خلو به کوي هغه به ګټي
بالکل او زه بیا هم خپل اساو کوم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخ ته راغله بلکې زه به دا ویم چې ما د اټلی مخ کې میچونه هم ندی کتلی او په لومبي میچ او نیپال ته ماته ورکړه او نیپال دا غینه یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته ډیر سخت هغه ورکو نو پښتنه هم دغه وچی نوی نوی ټیمونه راځي او بیا هم د تاسو مچې اټلی په لسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوړو نو راوتی اوپننګ تھا او دوړو اغا سکور پوره کو او په دلسم ورکه کنا یاس دغه میچ وګټو
جی بالکل همداسې دا او داس یو ریکارډ یې مخه تکیه خو چکی دی چې د کرکټ خو تاریخ ډیر تاسو لکه څنګه چې انګلینډ رکړ تاریخ دا نه کرکټ ډیر کوی تاریخ دی خو دا سې ریکارډ یې کیو چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به په نران وي او دا رنګ به په لاسو وکټو میچ ګټي نو دا یو تاریخ کې هم ځان د دوړو راوستو چې مشکل دا چې ځوان چې په ډیر عمر کې به سوب مات کی
آیا اوس دې تر ازو پاکستان فیصله وکړه چې هغه به په 15 د فروری باندې د هند سره لوب کوي ځکه چې دینه مخکې غوول چې موږ بنل لوبي ګو د هند سره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستیو کې د بنگلاديش لوبډله د نړیوال کرکټ ټورنمنټ نه یا دغه کم ټرافي چې روانه ده 2018 شلوریزه کپ د دینه ویستلو دا غن روسه بلنجرا جوړه شو بیا پاکستان ول چې موږ میش نه کو د هند سره نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصله تر پاکستان او د سره به کرکټ تاسو په خیال څومره خولې شي دغه ټرافي دغه کپ څومره خشي دغه میچونه
تاسو تک پتی په دې باندې موږ مکمل خبرې کړې تقریبا ډېرې خبرې موږ په دې باندې کړې چې دا میچ دی وشي او زموږ هم همدا ارمان او دا کوشش وکړ تاسو تک پتی وي زه خو په مشال ریډیو ته کریډیټ ورکم ځکه چې مشال ریډیو باندې موږ دا خبرې وکړلې او دا مو ویل چې ان شاء الله امید دې چې دا میچ بکی یو ما غره زموږ خبره صحیح ثابت شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستاني وخت مطابق پګنی بجې باندې دا میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کیږي مینه محبت ورسره ډېریږي زبدا خبر اوګم کيو طرف ته لوګا د امن نشانیا نن سبا دا مطلب ریو نیو مراوی سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب د ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دي آتا کی مطلب د خلکو غټي غټي ټوټلو کی بوکینګ کړي واغه منسوخ کړي دو ور سره مطلب د سریلانکا نور مطلب د ټوریزم خلکو ټیکټ یې اخستی وي نو مطلب د یو طرف ته کا مطلب د پاکستان د انډیا او ور سره آی سی سی ته فائدہ ویل کولې شي نو بل طرف ته پدغه میچ کول باندې سریلانکا کرکټ بورډ چې یو غریب کرکټ بورډ دی او یو غریب ملک دی نو دا غوی معیشت ته هم په مطلب دی ګټ ورزی نو مطلب دی دا وایو چې دا میچ وشي او دا رنګ دا میچ وشو کیږي به د خیره سره خو که باران پکې مطلب دی اړیکه وانه چولا ځکه چې په دا ورځ باندې بلک شان د باران چانس هم وي نو که باران دا میچ رکو نه کړلو نو خلک به هم ته خوند واخلي او نیک پنې غال ته کتونکي چې کوم په سټېډیم کې هغوی به هم ته خوند واخلي او زموږ
افغانستان په لوبډل باندې جوړ نظر وی نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم رپورټینګ کوئ ځکه سر ساسو رپورټونه ګورم نو دا راته وی چې افغان کرکټ لوبډلې چې کم لوب وکړه د نیوزیلند خلاف هغه میچ څنګه ارزوي او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دوه وارې میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخري اوور کې چکی نو بیا کیچ څنګه ارزوي دغه سره د افغان لوبډله څنګه ارزوي
مننه مومن صاحب افغان لوبډلې تر دې دمه بدې لوبې نه دي کړې که څه هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلند پر وړاندې هغه څه ښه ونه کړه کومه چې په کار وخت په دوامه لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی دغه لوبه وګټي خو د دوی یو څو تیروتنو دغه لوبه د دوی د لسونو نه وباسله په لومړیو کې خو نور احمد تاسو ولیدلې چې نور احمد هغه سي هوښیارتوب ونه کړو کوم هوښیارتوب چې د عموما په لیګونو کې کوي ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو نو د بیا هم هڅه وکړه چې دویمه منډه وکړي او همدغه لوبه چې فینش کړي بیا اصرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو راشد دومره مشهور کرکټر دی تجربه لري دا په خپل باندې سوپر اوور ولې نه کوي او محمد نبی چې کله هم اوپن نه دی کړی دی سوپر اوور ته محمد نبی ولې را باسي دا هغه تیروتنې دي
افغان لوبډله لبریا لري وساتله ارپان دا هم راته وای چې موږ ګورو په نورو لوبډلو کې که د هند لوبډله دا پاغې کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوس پورې ډېره ښکلې لوبه کوي ډېره تیزه لوبه کوي خو د هغې باوجود هغه په شل اوریزه ټیم کې نشته دی ویراټ کوهلي چې کومه دی هغه پکې نشته دی دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګوري په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي تقریبا هره لوبډله کې د آسټرېلیا ګوري د انګلینډ ګوري نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شل اوریزه کرکټ ته نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې خو کی خو په بل میچ کې بیا غسې نه وي نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډېر کم لري یا نوي لوبغاړي
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی لکه څنګه اسحاق رحیمی دی همدارنګه بیا نور فاست بولر دی هغه الکانو ته ځای ورکول شوی خو د بده مرغه دغه الکان لوبول کیږي نه په دوی باندې باور نه کولی کیږي د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوی دي لکه فضل حق فاروقي راواخلې دی څو څو واري ازمایل شوی دي چې دی د ډیپ اوور بولر نه دی خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کیږي همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغه ازمول شوی دي نتیجې نه دی ورکړي خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کیږي او همدغه ته مهم جامونو ته یا مهم ایونتونو ته په لوبډله کې راخستل کیږي
سما ایا تاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه ګوري او دا خبري هم رواني دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی د بابر اعظم په ځای باندې بابر اعظم ته څومره موقع ورکړل شولی فخر زمان یوازې په آسټرالیا خلاف خلو به ونکړه دوه میچونو کې نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کومه پوری د پاکستان د بابر اعظم خبرو کې بابر اعظم خو تین میچ کې لندن کړی دي او دا هغه چې کوم ټیمپرمنټ دی اوس بلک ډیر خوشی وي خو که موږ سوچ وکړو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت شته دی ټیک ته چې فهیم اشرف په اخیری کې د چکم میچ کړی دی چکی وهلي دي پاکستان باندې میچ ګټلی دی د رین خلاف خو دا هغه په ټیم کې اوس ضرورت نه جوړیږي ځکه چې د پاکستان سره بالنګ ډیر زیات دی او تیر ځل هغه نه بیټي وکړلو او نی بالینګ وکړلو نو مقصد دا دی چې کله هغه په ځای باندې خواجه نافع ته یا فخر زمان ته موقع ورکړی شي او زه خو په دا وایم چې کوم وکټ کیپر دی عثمان خان دا هغه په ځای باندې خواجه نافع ځکه چې صاحبزاده فرحان هم کیپینګ کولی شي او خواجہ نافی چې کوم دی هغه وکټ کیپر دی نو پکار دی چې مطلب دی دوه تا موقع ورکړی شي محمد عثمان هغه رنګ کرکټ نه کوي لکه څنګه چې خواجہ نافی کوي یا مطلب دی فخر زمان کوي.
خټک صاحب استادونه دغه پښتنه ده چې تاسو څنګه ګوري تاسو پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه چې وختي ما خبر وکړله چې بابر اعظم که څه هم 50 رنز نه وکړ خو ډیر بالونه هم خراب کړل زما په خیال ودیر شو که څونه بالونه باندې د 50 رنزونه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوبه کوي خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوبه نکړه. دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهین هم په فارم کې نه ښکاري شاهین هم بالنګ دومره ښه نه دی نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چاته موقع ورکول پکارې پاکستان لوبډله کې چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوبه وکړي ځکه چې په خر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوبه کړې ده.
مومن صاحب داسې ده چې کله یو لوبډله بریالی کېږي نو هغوی کمې تېروتنې یا کم ویک پوینټ چې دي هغه پټ ساتلې کېږي یا هم پټ وي. بابر اعظم باندې که مونږ هر څومره خبره کوو هغه هغه به هماغسې خپله لوبه کوي چې څنګه د هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه کنه. که چېرته مونږ فخر زمان لوبډلې ته ان کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې ان کوو؟ عثمان خان مونږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی. پاکستان په لوبډله اوسنۍ لوبډله کې درې وکټ کیپران تللي دي او یو ترې هم نه جوړیږي یعنی یو پراپر وکټ کیپر مونږ محمد رضوان ورته آلریډي ډراپ کړی دی.
دغه څنګه وبخی د محمد رضوان څنګه د پاتې کول څومره بد وخت تاسو په خیال باندې؟
ډیره بد ده ډیره بد ده. محمد رضوان ریسنټلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی ټوینټی کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نه ښه دی. که څه هم صاحبزاده فران په اوس وخت کې خلو بیږي خو دا محمد رضوان ځای نشي نیولی
په بگ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خل دغه په اساس باندې دا وانخیست که څنګه
مومن صاحب که چېرته مونږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان آؤټ کوو نو دا به مونږ د لوبغاړي سره زیاتی کوو. د هغه ډومیسټک پرفارمنس تاسو وګورئ، د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ، د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ. که چېرته مونږ د پردي لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام په بیګ بیس کې، ولې مو بیا لوبډلې ته ان کړی؟
اوس هم دې ترازو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید لدی څنګه پښتانه افغانان هغه خوند اخیستی شي. زما ستاسو نن دغه پښتانه د ایاس چې سپورټس څنګه ولسونه رانږدې کوي که څنګه تاسو وګورئ په پاکستاني لوبډله کې هم ډېرې پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو ډیپ ټول پښتانه نو پښتانه څنګه کولی شي چې میچ نه خوند واخلي که هغه هر څوک لوبیږي؟
جی بالکل زخبدا خبر حکم چې د افغانستان ټیم هم کتا سوچ کړی مونږ په فیلو ټیمونو کې اچولې خو د بد مرغه هغوی چې کم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس د هغوی چانس په دغه ټورنامنټ کې تقریبا زه وایم چې سفر یې بس ختم شوی دی. البته بیا هم که دوی کوشش وکړو د نورو ټیمونو د نیوزیلینډ او د افریقي میچونه د باران له وجې مطلب دی سرته ونه رسیږي او هغوی ته یو نمبر میلو شي یا دا هغوی میچونه د واړو واړو ټیمونه د دوی خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي. زمونږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیم هم ځکه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي چې هغه زما ډېر نږدې پاتې شوي دي هغوی ته زمونږ ډېره ښه سلام دعا ده. اوس برا شو د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوبغاړی تاریخ عثمان طارق په هغې کې شامل دی د انډیا د لوبغاړو نه فی الحال زړه وړی دی او هلته چې کومه میډیا ده هغوی دا لګیا دي چې یاره د ده بالینګ ایکشن ګډوډ دی او خراب دی ولې نه چې دوی دا خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن ښه ګرځولی دی ځکه چې تاسو د دې نه علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ادارنګي بالر سره سیم ایکشن یې دی. د دې نه علاوه په دنیا کې ډېر بالرانو داسې کتلي چې ملنګ به موږ وخیو چې هغه یو نوموړی د سریلنکا فاسټ بالر دی تیر شوی دی د هغه بالینګ ایکشن هم ادارنګي وو خو بهر حال ګور به چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي. د سریلنکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوی ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړل د سریلنکا د پاره به اولنی میچ وي نو کتلی به شي چې د دواړو ټیمونو لپاره دا کم زیری راوړي نو الله دې وکړي چې پاکستان دغه میچ وګټي ځکه چې په ورلډ کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ دومره ښه نه دی. خو که موږ دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان اړډ میچونه وکړل، خو قبل طرف ته وګورو د سریلانک د انډیا لپاره به دا یو نوی ګراوند وي. هغوی به سفر هم کړی وي، دلته به د پریکټس دومره موقع م هغوی ته نه وي میلاو شوي. نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته میچونه وکړل او انډیا دلته میچونه نه دي کړل.
سمه عرفان، ستاسو څه وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په ستاسو په خیال باندې، څنګه چې وختي هم موږ خبر وکړه چې هیڅ پته نه لګي، خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې، ستاسو په خیال څوک به میچ ګټي؟
مومن صاحب، ان پیپر کومنګ ګورو نو د هند تل درنښت کاری، ځکه چې هند په نړیوال جامونو کې او یا مهم دغه سیمونو کې تل پاکستان ته ماتې ورکړې. دا خو ټی ټوینټي کرکټ کې هیڅ هم پته نه لګي که چېرته د پاکستان اوپنرانو ښه لوبه وکړه یا هم شهنشاه ترکې لکه چې دی په اول اور کې وکټ اخیستو کې مشهوره دی، که چېرته داغه فرسټ فیل وکړو نو کولی شي چې هند راګیر کړي. خو د هند لوبډلې وړتیا یا پیاوړتیا په دې کې ده چې هغوی په هیڅ صورت کې تا ته کچه نه دي. هغو به څلور پنځه به آؤټ وي، خو هغو به هغه سټرایک روټیشن کوي، هغوی به هغه رنز امپروو کوي، هغوی به هغه هیټنګ کوي، باونډریز برابرولي. نو د هند یعنی دا یو پلس پوائنټ دی چې هغوی په هیڅ حال کې
پرې تاسو ګورئ چې پاکستان هم تقریبا دغه بیهیویئر دغه رویه خپل کړی دی او تر څه حده کنه
خپل کړی ده. خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزورې ځکه دی چې کچرته پاکستان لوبغاړي یو دوه درې زره اوټ کېږي، نو پاکستان لوبډله داسې یو لوبډله ده چې ډېره زر فشار لاندې راځي، او د هغې په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغوی فشار نه مني. هغوی چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي، هغوی هغه سټرایک روټیشن او رن ریټ چې دی هغه امپروو کوي مخته بیایي.
ډیر زیاته مننه ساسي دوانو قدر منو ملمنونه، ډیر خوند یو کوزرم غواړي نور هم پر دې باس وکړو، خو وخت ختم دی د خبرونې. خو وختونه تاسو ته دوانو ډیر زیاته مننه. اوسونکو د موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی او ایرپان خټک له اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې. شروریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او هند کې روان دی. نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. خپل قربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمه او اسحاق امیر ته اجازه ورکړه. د الله په امان، خو وختونه.
مشال رادیو د نومبر ل لسمینیټي یو واری بیا سلام پښتونخوا او خبري سندري خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین ل دوه تر دریو او خبر او سندری خبرونه ل دریو تر سلور بجو و ژوندې بڼه ووري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شئ.